السلام علیکم د ازادي رادیو د ماخمنې خبری مجلې ته موزن ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې پر یوه کور د امریکایي ځواکونو له لورې په هوایي برید کې د لسو ملکي افغانانو وژل تېروتنه او خواشینوونکي بللې. ایمل چې د کورنۍ لس غړي په دغه برید کې له لاسه ورکړي، بیا وایي امریکایي چارواکو ورسره تر اوسه کړې ژمنې نه دي عملي کړي. د طالبانو حکومت په کابل کې د مدافع وکیلانو د ټولنې غړو ته د مطبوعاتي کانفرنس اجازه ورنه کړه.
په دې تهدیدامیز لهجې سره موږ سره خبرې کول چې تاسو ژر تر ژر دغه ځایونه ووځئ.
د طالبانو د عدلی وزارت ویان بیا وایي
نهاد رسمي شوی ده چې جواز لیک په دې رسمي نهاد څخه دوی ترلاسه کړي.
د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ.
اوس مهال موږ 15 تیار کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشي کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په ګڼ شمېر اروپایي ښارونو کې خلکو د کورونا له امله لګول شوو بندیزونو پر ضد لاریونونه وکړل. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسد الله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
یونیسف وایي ګرځنده ټیمونه د خوارځواکو ماشومانو د ملاتړ په چارو لګیا دي. سر له سبا د افغانستان په 14 ولایتونو کې هم د پاسپورت ویش پیلېږي او د امریکا او روسیې ولسمشران د سې شنبې په ورځ سره ګوري. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونه او لویدیز متحدانی وایي دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د قصدي وژنو او بې درکه کولو راپورونو ژور اندېښمن کړي دي. د بشري حقونو د څار ډلې په وروستۍ ورځو کې ویل طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یوازې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر سلو ډېر پخواني غړي نیولي، وجلي او تري تم کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې او شلو نورو هیوادونو پرون شنبه په یو ګډ بیان کې ویلي ادعا شوي اقدامات د بشري حقونو جدي سرغړونه ده او د طالبانو د عمومي عفوې له اعلان سره په ټکر کې دي. طالبانو بیا ویلي پخوانی سرتیری د دوی د عفوې په فرمان کې راغلي، خو کومې پیښې چې شوي د دوی په خبره په شخصي دښمنۍ بناوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره وایي د دوی ګرځنده ټیمونه په کندهار او نورو ولایتونو کې د خوارځواکو ماشومانو د ملاتړ په چارو لګیا دي. یونیسف ویلي افغانستان کې له 50 کلونو کشر 1 میلیون ماشومان د شدید خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د دغه ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دوی په لرې پرتو سیمو کې د دغو ماشومانو د ژغورنې پر چارو لګیا دي. له دې وړاندې کابل کې د اندرا ګاندي یا د ماشومانو د صحت روغتون مشر ازادي راډیو ته ویلي و چې روغتون ته د تیرو کلونو پرتله ډیر خوارځواکي ماشومان وروړل کیږي. سر له سبا د افغانستان په 14 نورو ولایتونو کې هم د پاسپورت ویش پیلېږي. دا خبره نن د پاسپورت د عمومي ریاست مشر عالم ګل حقانی په کابل کې خبریالانو ته وکړه.
کو دی وتوانېدو چې د پاتې 14 ولایاتو ماشین آلات، د بیپ او بایومتریک جمکټونو او ټول لوازم وسایل پوره کړو او د الله جل جلاله په نصرت او امداد سره کارتا ادامه ورکو.
دغه 14 ولایتونه فرا، نیمروز، بادغیس، پکتیکا، لغمان، کونړ، تخار، زابل، اروزګان، جوزجان، بغلان، بامیان، پنجشیر او سمنګان دي. له دې سره د افغانستان نږدې ټولو ولایتونو ته د پاسپورت د ویش لړۍ وغځېده، خو د کابل په ګډون یو شمېر ولایتونو کې له څو ورځني ویش وروسته په ظاهره د تخنیکي ستونزو له کبله بیرته دا پروسه درېدلې. د پاسپورت مشر ویلي چې په کابل کې هم دا بهیر بیا پیل کړي، خو کومه کره نیټه یې یاد نه کړه. افغان سوداګر او صنعتکاران وی لا هم د پیسو په لیک د بانکي سیستم او سوداګرۍ کې ستونزې لري. د سوداګرو او خصوصي سکتور استازو ویلي چې طالبانو د ګمرکونو او ترانزیت ستونزې هواري کړي او د پات نورو ستونزو حل ته هم باید اقدام وکړي. دغو استازو پروند طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره کتنه کې دا خبرې کړي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی برادر اړوند ادارو ته لارښوونه وکړه چې د سوداګرو او صنعتکارانو ستونزې هواری کړي. پر افغانستان د نړیوال بانک بندیزونو د هغو سوداګرو د پیسو لیک درالیک د سوداګریزې معاملې ټکنۍ کړي چې له هېواده بهر یې توکي اخیستل او بیا یې افغانستان ته واردول. د سالنګ لوی لار د بروړونکو موټرو د تګ راتګ لپاره بنده شوه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالله عبیدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې واوره ورېږي چې باد او طوفان هم ورسره مل دی. ښاغلی عبید زیاته کړه سالنګونو کې د واورې کچه 40 تر 50 سانتي متره پورې رسېدلې، نو ځکه یې د بروړونکو موټر پر مخ دا لاره وتړله. ده وویل نور موټر کولی شي چې د چینونو په تړلو او نورو اړینو توکو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د آسیایي او نړیوال جامونو لپاره تر 19 کلونو کشره لوبډله اعلان کړه. کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کشرې لوبډلې لپاره 6 لوبغاړي د نومبر له لومړۍ تر 1.5 پورې د هغه روزنیز کمپ په لړ کې غوره کړل چې په ننګرهار کې جوړ شوی و. د کرکټ بورډ په وینا لوبغاړي د هغوی بدني قوت، د ډګر ساتنې یا فیلډینګ، توپ اچونې او توپوهنې مهارتونو ته په پام غوره کړي دي. ټاکل شوی ده چې د 19 کلنو آسیایي جام د ډسمبر پر 19 په متحده عربي اماراتو کې پیل شي. په دې سیالیو کې د افغانستان ترڅنګ هندوستان، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا، کویت، نیپال او متحده عربي امارات برخه لري. له دې سیالیو وروسته افغان لوبډله ویسټ انډیز ته ځي چې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. او د امریکا او روسیې ولسمشران به سبا نه بل ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې له یو بل سره وګوري. سپینې ماڼۍ او کرملین دواړو دا خبر تایید کړی او ویلي دي جو بایدن او ولادیمیر پوتین به د ویډیوي خبرو کې پر اوکراین او نورو مسایلو خبرې وکړي. دا لید کاته داسې مهال کیږي چې واشنگټن او کیف وایي روسیې د اوکراین پولې ته نږدې لسګونه زره سرتیري له درنو وسلو، ټانکونو او مهماتو سره ځای پر ځای کړي دي. دوی داسې اټکل کوي چې روسیا ممکن د راتلونکي جنوري میاشتې په لومړیو کې پر اوکراین یرغل وکړي. د روسیې ولسمشر بیا تیره اونۍ وویل چې دای کیف ته د لویدیز له لوري د وسلو پر اکمال او په تور سمندر کې د پوځي تمرینونو په اړه اندېښنه لري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتي ګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان ځای ځای ورځ د تودوخې لوړه درجه 10 او 15، هرات اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 او 3، کندهار اسمان لمر د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 14 او 15، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 12 او 4، او جلال آباد اسمان برګ د ورښت احتمال د تودوخې لوړه درجه 19 او 12 درجه اټکل شوې ده.
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر د کابل د هوایي ډګر په څنډه کې پر یو کور د امریکایي ځواکونو له لوري په هوایي برید کې د 10 ملکي افغانانو وژل، تیر وطن او خوښونکي بلل دي. لوید استن په اریګان بنسټ کې په یو خبري غونډه کې د کابل له هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو لخوا د خلکو د ایستلو په اړه په څرګندونو کې د غبرې ته اشاره وکړه. ایمل چې د کورنۍ لس غړي په دغه برید کې له لاسه ورکړي وایي امریکایي چارواکو ورسره کړي ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړي. نور په دې رپورټ کې
روی اولی در دیوار تمام با خون شهدا یکسان شده بود و ما نتانستیم که دیگه به خانه یا به او محلی که سابق بود محل پدری ما بود اونجا زندگی کنیم.
داده ملغک دی هغه دو آگست میاشتې په 9:20 مازدیګر 4:15 خپله کوچنۍ لور، شپږ وریرونه، یو خورئین، د ماما لمسیانو او ورور په شمول چې د کورنۍ یوازینی ډوډۍ راوړونکی و د کابل هوایی ډګر تر څیرمه د امریکایي ځواکونو هوایی برید کې له لاسه ورکړل. ایمل وایي که څه هم امریکا ژمنه کړې وه چې د دې کورنۍ ټول غړي امریکا ته انتقالوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم پرمختګ نه دی شوی.
موږ بېګونا کسانو، هیچ چا ته مو ضرر نه و رسېدلی. هغه ادعا وي چې هغوی کړې وي زموږ لپاره بې ارزښته وي او آن په ذهن کې مو هم هغسې څه نه وو.
اوس د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د ملي دفاع په بنسټ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کابل هوایي ډګر تر څیرمه د دې هیواد د ځواکونو لخوا هوایي برید کې د 10 بېګناه افغانانو وژل کېدو ته په اشاره وایي.
زه لدی واقعیت څخه خوشینیم چې خپل ډیر لس غوره کسان مو په ویګیټ کې له لاسه ورکړل. زه خوشینیم چې په یو اشتباه برید کې مو لس ملکي وګړي له لاسه ورکړل. د هغه پوهیلو زه غواړم دا ډاډ هم ترلاسه کړم چې موږ نه باید دا واقعیت هم هیر کړو چې امریکایي ځواکونو په 10 ورځو کې 144,000 کسان له افغانستان څخه وویستل. زه فکر کوم چې امریکا او یا هم نړۍ ته دا وویل سي چې دوی ستر کار ترسره کړي او هره ورځ یې ترسره کوي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا لوفق هاخوا به بریدونه دوام لري که نه چوپتیا غوره او ځواب نه لري. د اگست میاشتې په 26 د دوو ځانمرګو بریدونو په پایله کې چې وروسته یې مسؤلیت هم داعش ډلې ومانه، د 14 امریکایي ځواکونو په شمول لږ تر لږه 102 تنه ووژل شول. له دې بریدونو 4 ورځې وروسته د کابل هوایي ډګر ته څیرمه د امریکایي ځواکونو د هوایي برید پر مهال 10 افغان ملکي وګړي ووژل شول. د محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابی وایي له افغانستانه د تخلیه پر مهال د کار فشار او د استخباراتي اطلاعات او اشتباه د دې لامل شوه چې امریکایي ځواکونه له تیروتنې سره مخ شي.
ما په آن هغه مروج پروسی چې د اطلاع د تدقیق لپاره و کېدی شي د ورخطایي له وجه هغه پروسس شوی نه و او دا حمله وشو چې د ملکي وګړو د تلفات سبب وګرځېده. چې د امریکا دفاع وزارت هم دعوا منله چې دا یوه سهوه عملیات و.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن له دې وړاندې ویلي و امریکا خپل هغه اهداف ته چې د القاعده زپل او د هغو ډلو پر ضد مبارزه چې امریکا ته په مستقیم ډول تهدید دي رسیدلې ده. تر دې وړاندې د امریکایي ځواکونو قمندان کنت مکنزی د کابل هوایي ډګر تر څنګ د ملکي وګړو په کور د دې هیواد د ځواکونو لخوا د هوایي برید له ارزونې وروسته اعتراف کړی و چې دغه برید یوه تیروتنه وه او بخښنه یې وغوښتله.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو په افغانستان کې د پخواني حکومت د سرتیرو د تریتم کېدو یا وژل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. دوی په یوه ګډه اعلامیه کې چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت خپره کړې په ټینګار سره ویلي دا ډول کړنې له بشري حقونو سرغړونه ده. په اعلامیه کې د غرض د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوی چې خپلو لیکو کې د بخښنې خپور شوی فرمان دې په سم ډول عملي کړي، خو د طالبانو د حکومت چارواکي دغه تورونه ردوي او وایي چې که په دې اړه کره شواهد موجود وي نو له دوی سره دې شریک شي.
ورځ تر بلې په افغانستان کې د مخکینی جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي سرتیرو او د استخباراتي مامورینو او دولتي کارکوونکو ناڅاپي وژنو ته اندېښنې ډېریږي. تازه د امریکا او اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 22 هیوادونو یو اعلامیه کې لیکلي دوی هغه راپورونو ته چې د طالبانو له خوا د مخکینی نظام د سرتیرو وژنې مستند کړي اندېښمن دي. اونې وړاندې د بشري حقوقو څار سازمان وویل طالبانو واک ته رسیدو وروسته د افغانستان په 4 ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر 100 زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي. د همدې مستند راپور له خبرېدو وروسته د نړۍ 22 مهمو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړي ټینګار کړي چې دا کړنه د بشري حقوقو څخه جدي سرغړونه او د طالبانو لخوا د اعلان شوی عمومي بخښنې سره ټکر کړي ده. د نړۍ د دې لویو قدرتونو په ګډه اعلامیه کې زیاته شوی دا راپورونه باید پورونو او چټک ډول وڅېړل شي او مسؤلان باید ځواب ویونکي واوسي. د هیوادونو د دې څېړنو د پایلو د خبرېدو غوښتنه هم کړي څو په سملاسي ډول د نورو ورکېدونو وژنو مخنیوی وشي. اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د مخکینی جمهوري نظام د سرتیرو او چارواکو لپاره اعلان شوی بخښنه په اغیزمن ډول عملي کړي څو ډاډ ترلاسه شي چې د دوی په ټولو لیکو کې عملي کیږي. خو د طالبانو حکومت دا نه مني چې ګنې دوی د په قصدي ډول مخکینی نظامیان او یا هم حکومتي چارواکي په نخښه کړي وي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایم سعید خوستی ازادي راډیو ته وویل د ډیرو دا ډول پیښو تر شا شخصي طرف ګڼي دي چې دوی یې د مخنیوي هڅه کوي.
د دوی سره اسناد او شواهد موږ ته راوړي، موږ سره د شریخ موږ په هغه اصولي اجراءات وکړو خو دا دروغ دي، پروپاګند دي، حقیقت نه لري. ولې د موږ سره اسناد او ثبوتونه څوک نشي شریکولی؟ خو د اسلامي امارت له لوري څوک نه دي وژل شوی.
خو د بشري حقونو د څار سازمان تیرونی وویل داسې معتبر راپورونه ورسره دي چې ښایي د ملي اردو، ملي پولیسو، ملي امنیت او پخواني حکومت پلو ملیشو تر 100 زیات پخواني غړي په غزنی، هلمند، کندهار او کندوز کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی دي. په استرالیا کې مشت دې سازمان غړي ماهر مومن ازادي رادیو سره خبرو کې بیا هم ټینګار وکړ چې طالبان باید د خپل حق ژمنې درناوی وکړي چې د مخکنی نظام د نظامیانو په ګډونی حکومتي چارواکو ته اعلان کړی ده.
دا چې د دوی د سلطې لاندې افغانستان په مختلفو ولایتونو کې افغاني امنیتي ځواکونه تر تمکیږي او وژل کیږي، دا باید په ټپه ودرول شي. د خلکو ته د اطمینان ورکړل شي چې طالبان خپلو ژمنو ته متحد پاتې کیږي.
د بشری حقوقو د سار سازمان وای په افغانستان کې د حساب ورکولو نشټواله د بشری حقوقو د سرغړاونو د څېړنو په برخه کې د ملګرو ملتونو لخوا د څېړنې اړتیا جوتوي. څو پر وضعیت څارنه وشي او د بشری حقوقو د سرغړاونو په اړه د څېړنو وروسته راپور ورکړل شي. امریکا، اروپایي ټولنه، جرمني، فرانسا، برېټانیا، استرالیا، بلجیم، بلغاریا، ډنمارک، کاناډا، فنلند، جاپان، نیدرلند، نیوزیلند، شمالي مقدونیا، پولند، پرتګال، رومانیا، هسپانیا، سویډن، سویټزرلند او یوکرین هغه هیوادونه دي چې دا غږی بدرګه کړی او زیاتوي دوی به له طالبانو سره د دوی د چلند پر بنسټ مخکې ولاړ شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې د مدافع وکیلانو ټولنې غړو ته د مطبوعاتي کانفرنس اجازه ورنکړه. ټاکل شوی و د مطبوعاتي کانفرنس نن سهار مهال په کابل کې ترسره شي. د دې کانفرنس د ګډونوالو په وینا هغه هوټل چې ټاکل شوی و دا کانفرنس پکې جوړ شي د طالبانو لخوا کلابند شو او مدافع وکیلانو ته اجازه ورنکړه چې د کانفرنس تالار ته دننه شي. طالب چارواکي بیا وایي دا کانفرنس غیر قانوني و نو ځکه یې ورته اجازه ورنکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
هغه انځورونه چې ازادي راډیو ته رسیدلي ښیي چې طالبان د کانفرنس سیمې ته د مدافع وکیلانو د تلو مخه نیسي. ټاکل شوی و دغه مطبوعاتي کانفرنس د طالبانو حکومت له عدلي وزارت سره د مدافع وکیلانو د خپلواکې ټولنې د یو ځای کېدو په وړاندې د اعتراض لپاره نن یکشنبه په کابل کې ترسره شي. مدافع وکیلان وایي کوم هوټل چې ټاکل شوی و یا مطبوعاتي کانفرنس پکې جوړ شي د طالبانو له لوري کلابند شو او مدافع وکیلانو او خبریالانو ته د وتلو اجازه ورنکړل شوه. د هغوی په خبره طالبانو آن د ځینو مدافع وکیلانو شخصي ټلیفونونه هم وکتل او ځینې هغه د سیمې له پریښودو وروسته هم د طالبانو تر تعقیب لاندې وو. د یادې ټولنې ویان معروف هاشمی ازادي راډیو ته ویل
ټول وکیل صاحبانی لسمی وشړل مخته د هیڅ راز کاسي فلم اخیستو لاریون او شعار ورکولو اجازه را نکړه.
د طالبانو حکومت د کورنۍ او چارو وزارت بیان سعید خوستی دغه کانفرنس د مخنیوي علت له اړوندو امنیتي ادارو سره د کانفرنس ته جوړونکو نه همغږي بولی.
هر گردهمایی کې
هر هغه کانفرنس چې له امنیتي مسولینو سره له همغږي پرته جوړ شي غیر قانوني دی او باید مخېونی ول شي.
طالبانو پر افغانستان له بشپړ حاکمیت او له څو لاریونونو او اعتراضونو وروسته پر اعتراضي خوځښتونو محدودیتونه لګولي او اعلان یې کړی چې له اړوندو ادارو سره له وړاندې همغږي پرته دغه راز حرکتونه غیر قانوني دي. د طالبانو حکومت څو ځلې د اعتراضي حرکتونو او راټولیدنو له دې جملې د ښځو د اعتراضونو مخه نیولې. د مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې غړي د طالبانو حکومت چارواکو دغه راز څرګندونې د خلکو د اعتراضونو د مخنیوي لپاره یوه پلمه بولي. د طالبانو له عدلي وزارت سره د یادې ټولنې له یو ځای کولو د دوی اندېښنه دا ده چې وروسته له دې به ونشي کولی چې د پخوا په څیر د خپلو موکلینو له حقونو په آزاده توګه دفاع وکړي. د دې وکیلانو له ډلې یوې مدافع وکیلې چې وی نه غوښتل په راپور کې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
کله چې زموږ همکاران غوښتل چې د سړک په منځ کې خپل د وکالت چوپانونه واغوندي او په سړک کې خپل اعتراضاتو ته دوام ورکړي طالبان د دې کار هم اجازه موږ ته در ونه کړو او په دې تهدیدامیز لهجې سره موږ سره خبرې کول چې تاسو ژر تر ژر د دغه ځایونه ووځئ او د هیڅ اعتراض حق تاسو نه لرئ.
خود طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مدافع وکیلانو په خپلواکۍ کې هیڅ راز تغییر نه دی راغلی او دوی به په خپلو کړنو کې مستقل وي. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت ویان محمد بشار ازادي رادیو ته ویل
مدافع وکیل په خپل کاري ډګر کې مستقل دی. د تیر په څیر نه دا په پلان کې لرو او نه تر اوسه پورې وځه شوی دی. دوی مستقل دی په کاري ډګر کې استقلال لري چې څه ډول دفاع کوي. البته دا نهاد چې یو حمایت دوی اړتیا و نهاد رسمي شوی دی چې جواز لیک په دې رسمي نهاد څخه دوی ترلاسه کړي.
د مدافع وکیلانو د ټولنې د غړو په وینا د دې ټولنې په تړل کېدو سره شپږ زره مدافع وکیلان بیکاره شوي چې له دې ډلې یو زره شپږ سوه هغه ښځې دي. د مدافع وکیلانو د ټولنې غړو څه موده مخکې هم د طالبانو حکومت له لورې دغې ټولنې ته د سرپرست ګمارلو او دغه راز د دولتي ادارې په توګه د دغې ټولنې د بلل کېدو پر څرنګوالي اعتراض کړی و. د افغانستان د مدافع وکیلانو ټولنه د مدافع وکیلانو د نړیوالې شورا د قانون په اساس جوړه شوې او په افغانستان کې د دغې ټولنې له جوړېدو بیا د طالبانو تر حکومت په خپلواکه توګه یې فعالیت کاوه او مالي لګښتونه یې هم د وکیلانو له لورې ورکول کېدل.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د ازادي رادیو د ماخامنۍ خبری مجله اوري. د چارمغز په نوم د ماشومانو لپاره ګرځنده کتابتون په کابل ښار کې بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون مسؤلین وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته خپل فعالیت درولی خو روانو ناخوالو په ځانګړي ډول د ماشومانو په وړاندې پرتو ستونزو ته په پام یې خپل فعالیتونه بیرته پیل کړي دي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته په لومړي ځل د ماشومانو لپاره د چارمغز په نوم ګرځنده کتابتون خپل فعالیت پیل کړ. د دې ګرځنده کتابتون شاوخوا 60 کارکوونکي مېرمنې دي. د ماشومانو لپاره د دې کتابتون بنسټ ایښودونکي فرشته کریم ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره یې هوکړه کړې چې د ټول ښځینه کارکوونکو په ګډون خپل فعالیت پیل کړي.
ما چارمغز به خاطر دوباره افتتاح کردیم به خاطر از اینکه مردم در افغانستان
مخ چارمغز د دل لپاره پرانیسته چې افغان ماشومان له بل هر وخت څخه وس په سخته کې دي. فقر او د ماشومان روحي حالت دوی په سخته کې اچولي. موږ فکر وکړ چې موږ فعالیت له بل هر وخت څخه وس زیات مهم دی
از قبل کرده مهمتر شده.
چارمغز په لوی موټر کې د ماشومانو لپاره لرنګ کتابونو جوړ ګرځنده کتابتون دی. دغه کتابتون د جوړېدو انګیزه په 2013 کال کې پیدا شوه. دغه ګرځنده کتابتون په واټونو کې د وړو ماشومانو لپاره د لیک او لوست ترڅنګ رسامي او گیمونه هم ورزده کوي. د چارمغز د مسؤلینو په وینا په دې ګرځنده کتابتون کې د ماشومانو لپاره یو مشاور هم ناست وي چې د ماشومانو د روحي درملنې په مخه مشورې ورکوي. د چارمغز ګرځنده کتابتون مرستیال سیام برکتی وایي دغه ګام د ماشوم د روښانه راتلونکي لپاره پورته شو.
چارمغز خپل فعالیتونه په 2013 کال کې پیل کړل چې موږ یو سیاره کتابتون درلود او ماشومان ته هره ورځ ښوونیز خدمات وړاندې کول. 2019 کال کې موږ وکړای شو چې یو بل سیاره کتابتون جوړ کړو او اوس مهال موږ 15 سیاره کتابتون لرو چې د کابل ولایت مختلف ناحیو کې ماشومان ته آموزشي او کتابخانه خدمات وړاندې کوي.
خاغلی برکتی وای افغان ماشومان وس له هر بل وخت څخه روحي آرامښت ته اړتیا لري. د دغه کتابتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې چارمغز هر ورځ 8 بجې خپل 15 ګرځنده څانګې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې د ماشومانو لپاره چمتو کوي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول دا لومړی ځل دی چې د ماشومانو د لیک او لوست لپاره داسې ګام پورته کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
او سمې ونړیواله موضوع د اروپا په بیلابیلو ښارونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتلي او د خپلو حکومتونو لخوا د کورونا له امله پر لګول شو بندیزونو او محدودیتونو اعتراض کړی دی. جرمنی او اتریش پرون د نورو هیوادونو په پرتله د پراخو مظاهرو شاهدانو. نور د اسدالله الدین پر رپورټ کې اوري.
اروپا کې د اونۍ پای د اعتراضونو له شور او زوږه ډک وي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې لسګونه زره کسان لارو سړکونو ته راوتلي او له هغو بندیزونو سره مخالفت کوي چې د کورونا د مخنیوي لپاره لګول شوي دي. د اسپانیا په خپلواک سیمه کاتالونیا کې دغه مظاهره چان د نویو بندیزونو لګول د نظام دیکتاتورانه چلن بولی. د اوتریش په پلازمینه ویانا کې هم دا درېمه شنبه ده چې څه باندې 30,000 کسان مظاهرو ته راوځي. اوتریش لومړنی اروپایي هیواد و چې د نومبر په 22مه یې د دریو اونیو په مخه سخت بندیزونه ولګول. دا د اروپایي ټولنې لومړنی هیواد دی چې د راتلونکي کال له فبروري میاشتې وروسته یې خپلو اتباعو ته د کورونا واکسین هم جبري اعلان کړی. د جرمني بیلابیل ښارونه هم پرون د زرګونه کسانو د مظاهرو شاهدان وو. جرمني کې یو ځل بیا د وبا د خپرېدو کچه لوړه شوې ده. دغلته یوازې هغه کسان رستورانونو، فرهنګي غونډو او ځینو پلورنځیو ته تللی شي چې بشپړ واکسین شوي وي او یا یې تازه کووید-19 ناروغي تېره کړې وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د واک له پرېښودو مخکې په وروستۍ وینا کې له جرمنانو وغوښتل چې کورونا جدي وګڼي.
Und deswegen erlauben Sie mir heute ein letztes Mal zu sagen.
لطفاً اجازه راکړئ چې نن د ورستۍ ځل لپاره پر هغه څه خبرې وکړم چې ماته ډېر اهمیت لري. موږ د دغې وبا د څلورمې څپې په منځ کې له جدي وضعیت سره مخامخ یو. د هېواد په ځینو سیمو کې وضعیت دراماتیک دی. د روغتونونو د جدي څارنې څانګې له وړتیا لوړ شمېر ناروغان لري. ګڼ شمېر ناروغان چې خراب وضعیت کې دي، د لازمو روغتیایي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره له یوې بلې سیمې ته لېږدول کېږي. په همدې خاطر یو ځل بیا له تاسو غواړم چې دا بدمرغه ویروس جدي وګڼئ.
Nehmen Sie das tückische Virus ernst.
اروپا داسې مهال د کورونا له څلورمې څپې سره لاس او ګریوان ده چې د اومیکرون په نوم د دغې وبا د ویروس نوې بڼې تازه اندېښنې زیږولي. د ویروس د دغې بڼې له ویرې هم ګڼ شمېر هېوادونو پر سفرونو بندیزونه لګولي دي. د ویروس دا بڼه د پخوانیو هغو پرتله ژر له یوه انسان نه بل ته د لېږد وړ ده، خو روغتیا پالان وایي لا وختي ده چې معلومه کړي د اومیکرون ناروغان څومره جدي دي او آیا دا ویروس واکسین شوي کسان هم نیسي او کنه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. د ازادي راډیو ماخامنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او 28 دقیقې دي او دا ماخامنۍ خبری مجله هم ستاسو په غږ په څو ثبت شو پیغامونو سره پای ته رسیږي. کور مو ودان چې پیغامونه تل راته استوي او موږ هم تل درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو
جواد ما د لغمان ولایت څخه مې اړیکه نیولې. وروره دلته د اسلامي امارات والا دي، موټر یاد نه لري وروره، رکشا وهي، بل موټر سره ټکر وکړي انډیوالا، نه پیسې ورکوي نه تاوان ورکوي نه ور سره خبره کوي شي، وهي دیم ټکی دیم درته وایي نه ورکوم تاوان درته لاس اخلاص چې هر څه کوي وکوه. وروره راسه حل د موټر باندې پیږي نه ډرایوري تنا، کله رکشا وهي، کله موټر سکلو وهي، کله بایسکل وهي، پیږي نه ظلم هم کوي، وهلم بیا بالایی ډرایور وهي، بالایی رکشاوان وهي، محمد ممدوی نه تاوان ورکوي نه ښه نه بد، همداسې موټر چلانه ایزي درنه. وروره چا ته وژاړو، چا ته فریاد وکړو.
محترم ازو سندین هلمند ولایت سندین ولسوالۍ سره مزید 24 په تماس یم. دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر قومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلي ته بیا یل د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کوي. د خوار غریب خلک هر څه کېږي. نوملیکنه داس ده هر سړی هر یو دروازې ته ورولې هلته نومه نشته کوي، خو هر قومندان خپل کلي یا خپل وطن ته بیا یې. زما د ازادي راډیو ته غوښتنه ده چې دا زما سلام نشر کړي. سلام په احترام.
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چګنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما زمونږ درخواست دا دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم جنگ دی کاره دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ ته پاسپورټونه چې موږ سازه او دې ایر پسستې سره زمونږ پاسپورټونه جوړیږي او کو واسطه ضربې رښت مساوي د کار سره کچې ته دا ونه دې پاسپورټ په زر تازه دي د ک پاسپورټ ساز کو به ویزي په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته، جون نشته دی، ګرانې نه دی، ورس په ورس باندې
څومره ګوانډي ممالک چې دي چار چاپېره نه سیمه خریدارونه اغزن تړونه تاو کړي دي او پاسپورټونه وایي چې سره نه نن پرېږدمه مریضان راته پراته دي سخت حالات کښې راته مریضان پراته دي چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کښې پاسپورټ جوړېږي نو چې په دوه میاشتو کښې دې پاسپورټ ساتو په دوه میاشتو کښې دې ویزه نه شي والې نو څلور پېنځو میاشتو چې خبر رسېږي نو مریض څنګه کېږي خپل ژوند د لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا مونږ سر کښې کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان مونږ سره ډېر ظلم روان کړی دی مونږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی الله دې وکړي چې زمونږ دغه پیغام نه شي سلام ګلدین چکنوروا
ستاسو پیغام